فروش برخی کتاب‌ها، بازار فروش آنان سردتر خواهد شد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستان و بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. دا چې مغزي سکته څه ده، اول رامنځته کیږي، په دې اړه دوه متخصص ډاکټر صاحبان را بلل شوي. هیله ده چې دا پروګرام هم در سره واوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنري وایي سږ کال په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پیښې زیاتې شوي. د کمشنری په خپل روسي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په پاکستان کې 9,400 افغان کډوال نیول شوي او زندان ته استول شوي دي. بلور ته په جنوبي اسیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ او ساتنې لپاره 600 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د طالبانو یو لوړ پوړي چارواکي یو ور بیا گاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر پرون د روژه ماتي په میلمستیا کې ویل چې د طالبانو د حکومت غواړي چې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان گاونډیو په ځانګړې توګه پاکستان ویلي چې په افغانستان کې د ټي ټي پی وسلوال آزاد فعالیت لري. په میدان وردګو ولایت کې طالب چارواکي وایي چې ناپیژنده وسلوالو یو ملا امام وشتي او وژلې دی. تر اوسه دغه وژنې انګیزه معلومه نه ده او په تړاوي څوک نیول شوی هم نه دی. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 13 میلیونه وګړي د روغتیايي خدمتونو لپاره په مرستو متکی دي. د سازمان نن د اپریل په 1 د روغتیا د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل پیغام کې همدارز ویلي چې د ښه کیفیت روغتیايي خدمات په افغانستان کې یو اساسي ننګونه ده.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. مغزی سکته یا برین ستروک هغه وخت رامنځته کیږي چې مغز ته د وینې تللی شریان د وینې د کلکېدو له کبله بند یا د مغز د وینې رګ بند شي. لدې حمله سره د مغزونو یو برخه زیانمنه یا مړ کیږي چې د انسان د دوامداره مغزی زیانمنې ده. اوږد مهاله معلولیت یا مرگ لامل کیږي. دغه سکته یا مغزي حمله ولې رامنځته کیږي؟ د مغزي سکتې له ناروغانو سره څنګه مرسته کولای شو؟ څه وکړو چې ځان له مغزي سکتې وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې نن د ماښام له وتر اتو، یعنی له همدې شېبې تر اتو بجو پورې پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي په جرمنی کې د عصبي ناروغیو ډاکټر مصطفی هادی او په افغانستان کې د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم صالح. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم: 00422112150. کچیر ته ثابت او ښه انټرنیټ لرئ، زموږ واتس اپ شمیرې ته هم اړیکه نیولای شئ. د واتس اپ شمیره ده 00422100 1111. په دې لاره چې اړیکه ونیسي او د مغزي سکتې په اړه باندې خپلې پوښتنې له میلمنونو مطرح کړي. البته یادونه کوم چې لمخ کې نزینو اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې او د غراز مګ واتس اپ ته پوښتنې هم را لېګلې، دغه به هم د خبرونې په ترڅ کې مطرح کوو. ورزو خپل میلمنو ته دواړه ډاکټر صاحبان سټډیو سره وصل شوې دي. ډاکټر صاحب هادي، فایل کې تاسو ته راځو. مغزی سکته یا ستروک څنګه اوریدونکو ته په ساده الفاظ ورپیژنه؟
سلامونه لوجن صاحب تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. مغزی سکته یا ستروک چې په انګلیسي باندې ورته ویل کیږي، یا زموږ عام خلک یې په عام اصطلاح باندې د فلج په نامه باندې هم پیژني، دا هغه وخت رامنځته کیږي چې د مغز یوې برخې ته د وینې جریان قطع شي. یعنی د مغز حجرات اکسیجن د کمبود سره مخامخ کیږي او په دې صورت کې ستروک یا مغزي سکته رامنځته کیږي. مغزي سکته چې ده رنگارنګ عوامل لري، خو په عمومي صورت کولای شي چې موږ وایو چې د دوو غټو عواملو څخه رامنځته کیږي. هغه کله چې د شریانونو تنګوالی وي یا اسکیمیک سټروک ورته وایو، او دوام غټترین علت چې دی هغه هیموراجیک سټروک یا د وینې د خونریزي، یعنی د مغزي خونریزي وبښي. په مغز کې چې خونریزي رامنځته شي د دې څخه سټروک رامنځته کیږي.
بله، او ډاکټر صاحب پیښې تر ډیره په کوم سن کې رامنځته کیږي او کنه ممکن د هر سن درلودونکو له دغه سکتې سره مخامخ شي؟
په عمومي صورت سټروک چې دی د لوړ سن د خلکو مرزي ده، یعنی که موږ وایو د سن په لوړېدو سره د سټروک انسیدنس یا د سټروک د مرزانو تعداد هم ډیریږي. دا په عمومي صورت دی، مګر کیسونه ستا چې په ځوانانو کې هم د سټروک غوندې تکلیفونه را مبایسته سي. خو په عمومي صورت سره ویلی شو چې سټروک چې دا د لوړ سن مریضي ده، او مخصوصا هغه ریسک فاکټورونه چې خلک ولري په هغو کې د سټروک د حملې د راتلو امکانات خورا ډېر وي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب هادی را سره پات شي، راځي د بحث بل میلمه ته به ورشو. ډاکټر صاحب حکیم سالی له کابل را سره دی. ډاکټر صاحب سالی، تاسو هم ستړي مشي، تاسو اوریدونکو ته د پایل خبرې څه کوي؟ د عصبي د مغزي سکتې لمړنۍ نښې نښانې څه دي، او کوم وخت انسان پوښي چې د سکته کړي؟ د ځکه عصبي ناروغي خو ډېرې مغلق دي، اوریدونکو لپاره لمړنۍ نښې نښانې څه یادوي دغه سکتې؟
مننه جناب رودین صاحب، زما هم سلامونه قدرمنو اوریدونکو ته، تاسو کارکونکو ته، همدارنګه راډر صاحب مصطفی هادی ته وړاندې کوم ډیره مننه. واقعا چې ډیر مهم موضوع او هغه موضوع تاسو نن برسره کړی ده چې هغه زیات د نړۍ نفوس انسانان پرې ځوریږي، چې تقریبا لکه ما کوم چې ډاکټر صاحب مصطفی هادی هم ویلي چې دا دوه ډوله ده، یو اسکیمیک ده او بل هیموراجیک ده. یا مثال هغه چې کله وینه بند شي په رګونو کې، نو وینه د مغز حجراتو ته نه رسیږي، کله چې وینه ونه رسیږي اکسیجن نه ورسیږي، نو د هغه د نارسیدلو له وجې نه د ستونزه پیدا کیږي او مغز خپل وظیفه له لاسه ورکوي. او یا چې کله خونریزي پیدا شي یا کوم رګ وچوي، د رګ د چول له وجې نه په مغز کې فشار ورېږي، په هغه مغز چې وینه ورته نه رسیږي هغه له منځه وي، سلامه ورته رسیږي او بل اخره انسان د خطر سره مواجه کوي. نو تاسو د اسباب مخکې هم رسپکټونه خو نوم ونخصل شو، وروسته به هم شاید تاسو سوال وي، خو اصلي سوال تاسو راځم چې کوم علائم لري په لاندې ډول د سټروک په اړه. باندې وایي که یو ګران هوادوال او زمونږ دوستان که چیرې د ما خبرې اوري، فقط که چیرې یو څوک لکه چې دته خلاصه کړی په څو حروف باندې چې ورته فاست وایي FAST، فاست که چیرې وایي مخکې یو طرفه به سي یا کوګوالی پیدا شي یا خولی کې، او ای ورته وایي چې آرام که چیرې په لاس کې یو طرفه به سي یا ضعیفوالی پیدا شي. یعنی کله چې ناروغ په دې ستونزه اخته شي، دا په لاس کې ضعیفي پیدا کیږي، کله چې خپل لاس نوړوي سپاتې جګوي، نو بیرته لاس بي، یعنی خپل وظیفه دنده نه شي ترسره کولای. او درېم په فاست کې ایس چې دا ایس سپیچ ورته وایي چې خبرې کول، ناروغ د خبرو کې ستونزه پیدا کوي، یعنی خبرې کولای نه شي، یا په خبرو کې کړاله پیدا کیږي، او یا هم خبرو کې د حروفو اغه تلفظ صحیح نشي کولای. او په اخر کې چې وایي چې دغه کله چې یو څا دغه درې علائم چې په مخ کې یو طرفه کوګوالی، ولاسنو کې به سي یا ضعیفوالی پیدا شي، او په خبرو کې ستونزې پیدا شي، نو عاجلن په ټیم په نظر کې ونیسي او زر دې روغتون ته ځان ورسوي، تر څو هغه کړنی او هغه درملنه چې پیل کې مریض ته مفید تمامېږي هغه سره ورسي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب صالح، سلامت اوسئ، دا مو ډیر ښه تشریح کړه، مننه له تاسو دواړو نه. را سره اوسئ اوریدونکو ته نوبات ورکو، ځکه دا اوریدونکو خبرونه ده. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ، تاسو غږ استډیو سره وصل دی. زما غږ لري که فکر کوم دغه اوریدونکو
کومه نوبات نوم نه لري.
وو مهرباني وکي غاګ مرادي خبر یو کوي، اوریدونکو له کوم ځانه داړي کني ولې زمو غاګ لري؟ عبدالحنان صاحب مهرباني وکي، عبدالحنان صاحب اړي کني ولې د زما تخنیکی همکار اشاره کوي چې عبدالحنان صاحب وصل دی، خبر یو کوي.
اورم څنګه شې؟ بخیر یې.
و ډیر مننه عبدالحنان صاحب، مهرباني وکړئ کوم ځای نه ماړی کني ولې؟ تاسو د خبرونې موضوع په اړه باندې څه ویل لري او که پوښتنه هم لري مهرباني. ښه، د عبدالحنان صاحب اړیکه پرې شو. اوریدونکو کله چې اړیکه نیسئ لطفاً کوشش وکړئ چې د انټرنیټ کیفیت مو سم وي، او کله چې تاسو باندې غاکه وو خبري وکړئ چې د نور اوریدونکو او ملمنو وخت هم ځای نسی او له دې کم وخت نه ډیره استفاده وکړو. بل اوریدونکو هم سټډیو سره وصل د استړي مشهیر رښتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادې رادیو ناوړی مهرباني خبري وکړئ، غاګ مو وصل دی.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني زرملوال صاحب ستړي مشه.
زرملوال صاحب نیم البته دیوالی یم.
تو خو سه مهرباني وکي و زموږ یو بل اوریدونکو ته مغاګ ورته ما فکر وکړ چې زرملوال صاحب دی. مهرباني
زرملوال صاحب ته ډیر سلامونه وایم، خدای دې عمر ډیر کړي. نو موږ له محترم ډاکټر صاحب د خدای پرستانه ده چې د دې سکتې د سبب ځخه څونه انسانان مرکیږي او څو پیسه د مري، او د دې علاج په افغانستان کې کېدونکی ده، نه د کېدونکی. خو دلته چې اکثره وخت زموږ مریضان سي دلته رواج دی وایي د مزغو رګ یې پټاو سي، نو بل پاور وفات سي مري. نو دا مریضي څو قسمه ده، یو او علاج په افغانستان کې کېدلی سي او که نسي کېدای، او نقشې و علامې خو نه ده وویلې، خو بیا هم کې مستشه واضح ووایي نو له ده څخه مننه.
کور ودان تو خسب ل زابل نړۍ کني ولي وبل اوریدونکو هم
السلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني.
مننه تاسو ته او څوک چې غږ مې اوري ټول اوریدونکو ته هم دغه وخت مونږ مرغه
و ډیره مننه. سلامات سیدا چې زر مو خبرې فایل کړې، دغه دو اوریدونکو وقفه مو بیرته جبران کړه. مهرباني وکي کوم ځای نه ماړي کني ولي.
مننه لقمان قلمیار یم له پکتیا احمد خیلو زخه.
قلم یار صاحب مهرباني، تاسو د مغزي سکتې په اړه باندې څه پوښتنه لرئ یا کوم پیښه سره هم مخسوي په چم گاوند کې مهرباني وکړئ اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه کوم، خوشاله اوسې دا چې زه خپل د شپې له خوا چې مطالعه کوم، نو د 11 بجو نه یو خوا تر 12 بجو پورې چې مطالعه وکړم بیا د شپې خوب ناراضي کنه، نو که شته مطالعه و نه کړم بیا خوب راځي. نو ډاکټر صاحب نه مې دا هیله ده چې
قلم یار صاحب اړیکه بعد مرغه چې پرېښ وخو پښتنې ما واورېدله، پښتنې تقریبا مطرح شولا وای کله چې مطالعه ونه کم بیا نو خوب ناراضي، خوب په یو ډول مطالعه سره تړلې دی. په هر حال د غوریدونکو پښتنې واخیستل سولې نور اوریدونکو به ورسره اړیکه ونیسي. ډاکټر صاحب هادي، تاسو دغه د توخي سه پښتنې جواب کړئ. توخي سه پښتنې دوا برخه درلودلې، اول دا چې وای په نړۍ کې د مړینې کاچ څومره ده د دغه سکتې لکبله یا هم د ستروک لکبله، او بلې دا پوښتنه و چې په افغانستان کې امکانات څومره دي. د افغانستان د امکاناتو پوښتنه کې دایسي به ډاکټر صاحب سالي ورته جواب کی. تاسو دغه د فیصدی خبرو کې زمون کې که د باڼو پاړه باندې هم لګ نور رڼا واچوي چې دغه دوا باندې چې تاسو مخکې یاد کړی کومه باندې ډیره آمده او کومه باندې ډیره خطرناک هم ده.
بلې و مننه د پښتنې څخه. زه به د پښتنې په جواب کې ووایم چې سټروک په عمومي صورت د نیوي فساد څخه اضافه اسکیمیک سټروک دی. هغه په دا مفهوم چې دا د رګو یا د شریانو منځونه په مرور د زمان سره تنګیږي او هغه بالاخره د نسجو د مرګ سبب ګرځي. یعنی په داسې حالت کې رامابینځ کېږي چې د شریانو منځونه په مرور د زمان سره تنګ شوي وي، بالاخره دغسې یو حالت ته رسیږي چې دغه نسجونو ته نور اکسیجن نه شي ورکولی. نو دې ته اسکیمیک سټروک وایي. او هغه لس فیصده پات سټروک چې دی هغه هیموراجیک سټروک ورته وایي، یا هغه صورت کې رامابینځ کېږي چې په مغز کې یو رګ وچاودي. نو ډیر عام علتونه د دې رګ د چاودلو څخه د لوړ فشار درلودل دي. یعنی که فشار په ډیر لنډ وخت کې ډیر لوړ سي، په ډیر وختو کې دا د هیموراجیک سټروک باعث کیږي. او د اسکیمیک سټروک د نیوي فساد ته کراسو د خپل ریسک فاکتورونه لري. یعنی کما چې وخت وویل دا ریسک فاکتورونه موږ په دوه برخو باندې ویشلی سو. یو هغه ریسک فاکتورونه دي چې پر هغه باندې موږ چندانې ډیر غټ تاثیر نه لرو. د مثال په ډول لوړ عمر، لوړ عمر د سټروک د لپاره یو غټ ریسک فاکتور دی. نو دا په انسانانو کې د سن په زیاتوالي سره د سټروک انسیډنس یا د دوه شمېر ډیریږي. دوام خبره دا خلکو کې چې فاميلي تاریخچه د سټروک ولري، په هغه کې هم د اسکیو د سټروکو موجودیت ریسک ډیر دی. بل هغه ریس فاکتورونه دي چې هغه کولای شي چې موږ ترې وانازي پورې تر خپل کنټرول لاندې ولرو. د مثال په ډول فشار دی، لوړ د وینې لوړ فشار دی. وینې لوړ فشار سره کولای شي چې په دواو سره ډېر ښه کنټرول کړي. دوام ریس فاکتور چې دی او تر ټولو مهم ریس فاکتور هغه د شکرې د نودل دی، او هغه شکره چې هغه کنټرول شوی نه وي، یعنی په ډېر وخت کې یا سړی دوا نه اخلي یا تشخیص شوی نه وي، دا دوام غړترین علتی. دریم غړترین علت چې دی هغه د هغه رګونه چې مغز ته وینه رسیږي هغه که په مرور د زمان سره داسې تنګ شي چې بالاخره مغز ته سمه وینه ونه رسیږي، هغه هم د یو د ریسک فاکټورو څخه دی. نو دا هغه ریسک فاکټورونه چې سړی کولی شي ډېر ښه تداوي کړي. یو بل خبره چې باید سړی واضح کړي هغه دا دی چې د وینې د لوړ کولیسټرول شتوالی هم یو هغه د ریسک فاکټور څخه دی چې اسکیمیک سټروک یا د اسکیمیک مغزي سکتې د بایس کېدلی شي. دا هغه ریسک فاکټورونه دي. په کوم اندازه باندې د مغزي سکتره مبایزه کیږي په دنیا کې، په امریکا کې د سټاتستیکس په اروپایي مملکتو او امریکا کې تقریبا وایي چې د کال شپږ لکه 15,000 نفره د امریکا په متحده ایالاتو کې د سټروک سره مخامخ کیږي، او په دې پر اړه لري چې سټروک یا د مغزي سکته څونه چابک شفخانې ته رسیدلی شي. دې ته موږ په چیپ کې وسیله وایو، په انګلیسي کې د ټایم وینډو په نامه وایي. ټایم وینډو معنا دا چې ډاکټر صاحب چې د مخه د علایم په اړه خبرې وکړه، که د یو نفر د ژبې مشکلو سره پیدا کیږي، یا مثال لاس هم سپورت کولای، یا مثال بل داسې یو نیورولوژیک مشکلو ته پیدا کیږي، د هغه وخت څخه تر هغه وخت پورې چې د یو طبي امکاناتو ته برابرېږي دا 4.5 ساعته دي. په دغه اوونو 4.5 ساعتو کې که مریض تر شفخانې پر ورسیږي، موږ دلته په غربي دنیا کې بعضې دواوې لرو چې هغه دغه وینه کولی شي چې ډېرې نری کړي. موږ دته ترومبولیټیک تراپي وایو. ترومبولیټیک تراپي دا چې ته دا دوا مریض ته ورکوې، د مریض وینه ډېره نری کیږي، او بالاخره غټ امکان د دې شته چې دغه د وینې لخته چې په رګو کې راوبایسه سوی ده، دا سړی کولی شي چې د منځ څخه یوسي، او مریض کولی شي چې خپل پخوانی حالت ته بیرته راوګرځي.
بله ډاکټر صاحب، دی ما دا پوښتنه هم کوله که څه هم تاسو هغه په ریسک فاکتورونو کې هم د خطر په عواملو کې تاسو تم شولی چې بیلابیل ناروغي مو یاد کړی، مثلا که شکر کنټرول نسی، یا هم مثلا کولیسترول کنټرول نسی، یا هم لوړ فشار. اما یو پوښتنه ممکن اوریدونکو ته هم پیدا سي چې ولې د وینې په راک کې یا د وینې په شریان کې چې په مغزونو کې د وینې لخته کیږي یا وینې کله کیږي، او ولې دغه شریانونه چې دی یا دغه رګونه چې دی چوي، لامل څه دی؟ اما دغه لامل نه هم دغه ریسک فاکتورونه کې چې یاد کړل او کنه، دغه د وینې د شریانونو تنګواله یا هم د وینې لخته کېدل، دا مثلا د زینو مواد او خوړو خصوصا د خانیاتو له استفادې سره هم اړخ لري؟
بالکل لري. بالکل د خانیاتو استعمال چې دی هغه خپل د درجو په تنګوالو کې یو ډیر مهم رول لري. یعنی هغه خلک چې لوړ فشار ولري، هغه خلک چې شکر لري او د شکر کنټرول سوی نه وي، او هغه خلک چې د دخانیاتو استعمال کوي، د خپل ټول دغه چې سره یو ځای کې د خپل د رګو په تنګوال کې یو ډیر غټ رول اجرا کوي. یعنی که یو نفر دغه ټول ریس فاکتورونه ولري، د وینې فشار کنټرول سوی نه وي، شکر لري او شکر هیڅ تداوی نه کوي، او پر هغه سربیره د دخانیاتو څخه هم استفاده کوي، نو د ده یو ډیر غټ خطر سره مخامخ دي چې د غرګونه تنګوالی پیدا کوي، او بل اخره د رنګو د تنګوالی څخه د سټروک پیدا شي. او دا یوازې سټروک نه دی، بالکل بلکې د زړه حمله هم په عیني پرنسپ باندې رامبېست کیږي. دا هغه د اسکیمیک سټروک په اړه څه اساس پوښتنه په جواب کې چې هغه د رګونو ولې چیوي په مغز کې. ما وویل چې غټ علت د رګو د چاودلو څخه د فشار یو دم پورته کېدل دي. مثال کې د یو انسان فشار د نورمال فشار څخه یو دم د 200-200 پورې په ډېر لنډ وخت کې وخیږي، نو ریس د دې سره تړلې دي چې هغه په مغز کې د یو رګ وچاودي، یا دغه شریانونه کوچني کوچني شریانونه دي هغه وچاودي، او بالاخره دی په سټروک باندې اخته سي. ځکه دغه رګونه چې د انسان په مغز کې وجود لري، هغه داسې یو خاصیت لري چې په مرور د زمان چې د انسان سن لوړ سي، هغه د خپل هغه الاستیسیټی چې موږ ته وایي یا هغه یو رقم التجاییت چې لري هغه خپل د لاس ورکی نو بل په دې په نتیجه کې په ماس کې خون ریزرم باندې سکیږي.
بله او ډاکټر صاحب هدی او بل پختنه هم کوم. بیا ډاکټر صاحب سالی ته ورګرځو دغه د شریانونو یادونه چې کیږي یا هم د رګونو یادونه کیږي په مغز کې دغه ما چې تمره مطالعه وکړه حتی د ملینونو رګونو او شریانونو خبره کیږي په مغز کې د یو انسان دغه کله غوازی کوي یا همداسې ځکه د لاس د رګونو یادونه چې کوي یا د پښو یا د بدن د رګونو هغه رګونه ډیر واضح وي او لوی وي چې بندیدل هم په اسانه امکان نه لري. اما ویل کیږي چې د مغزونو کوم رګونه چې دي یا هم کوم شریانونه چې دي هغه ډیر باریک دي. آیا همداسې د جوړښت همداسې حساس دی؟
بلې وکړه دا زه یو څه د موضوع ډیر هونک ته لاړ نسم ممکن پر اوریدونکو باندې یو څه د موضوع زنه وړاندې ډیر درنه تمام سی خو په عمومي صورت باندې کوم جو وایو د انسان د زړه څخه د مغز پر لور د دوو خواو څخه وینځي یو د مخ ته خوا څخه ځي او دته موږ په طبي اصطلاح کې د کاروټید وایو یعنی د دوا په غاړه کې دوا رګونه دي او یو د شا په طرف کې یو رګ دی دغه درو عمومي د دوو دوش درو شریانو څخه د انسان مغز د وینې تغذیه کوي نو که په دغه درو شریانو کې هر مشکل نامه وایست کیږي هغه به د انسان د فلج سبب ګرځي. د مثال په ډول درته وایم کله غاړې څخه چې د شریان لوړ ختلې دي په دا د انسان د مغز د درسته طرف ته وینه رسي کله دې راسته طرف کې مشکل نه مخ وایسته سي د انسان په د چپې طرف ټوله خوا به فلسي یا به نیمه خوا فلسي یا به نیمه خوا فلسي. که بل مثال وایم چې د چپا کاروټید یا د غاړې څخه چې د چپا رګ ختلې دي کله دې کې مشکل نه مخ وایسته کیږي نو د انسان راسته طرف په فلجيږي سره او د ژبې مشکل مو سره پیښیږي ځکه دا د انسان د انسان د مغز اس جوړ شوی دی چې د خبرو مرکز چې دی د انسان د مغز په چپا طرف کې دی نو که په چپا طرف که په هغه رګ چې بندیږي هغه انسان ته هم د ژبې مشکل پیښیږي او هم به راسته طرف نور کار نه کوي. دا یو خبره او درېم هغه شریان چې د شاد طرف څخه د انسان مغز ته وینه رسي هغه ډیر مهم دی ځکه هغه د انسان د مغز هغه برخه ته وینه رسي چې د انسان په ژوند کې خورا ډیر مهم رول لري. د مثال په ډول باندې د هغه مرکزونه چې هغه د انسان د زړه تنظیم وظیفه پر غاړه هغه مرکزونه چې هغه د تنفس د انسان تنفس کنټرولي دغه شریان هغه زیاته وینه رسي نو کله دغه شریان کې دا تر ټولو خطرناک ترین دی کله دغه شریان کې یو د وینې لختره مګ وینسي هغه د نیوی څخه تر 5% پورې د انسان د مرګ باعث ګرځي. نو لکه در مخ چې وویل هر څونه چې یو مریض چابک وشفخانې ته یا هغه طبي مرکز ته مراجعه وکړي البته دا باید زه وایم هغه طبي مرکز ته چې هغه اکلان د سی ټی سکین یو سهولت ولري ځکه که یو مریض راسي وشفخانې ته د کلینیک پر اساس باندې د هیموراجیک او اسکیمیک سټروک فرق کول ډیر مشکل دی.
بله او کور ودان ډاکټر صاحب حادی سلامت اوسې مننه چې دغه مو د سیخ لریخونه تشریح کړه او سبا بحث ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب صالح تاسو ته بیرته راګرځو ل پکتیا نه فکر کوم مخ کې اوریدون کې اړیکې نیولې و چې پښتنه نیمای کې پریش ولا ماده پښتنه درلود چې وای یو ډول معتاد دی د مطالعه د شپې له خوا چې مطالعه وکم بیا نو خوب راځي او کوم ورځ چې مطالعه و نه کم بیا وای خوب نشم کولای که څه هم اړیکه پریش ولا پښتنه ټوله وانه وریدل شو ما پښتنه هم دا و چې دا څه ډول ستونزه ده یعنی د اعصاب او معتادیدل په مطالعه باندې یا هم مثلا په یو بل کار باندې ممکن ځینې کسان لټولنی زور سنې سره معتاد وي په دې اړه څه وایي د لقمان ضرورت
من نن دې سمتر مکه یو د خپل مشهور خبره پات شو چې افغانستان کې درملنه کی کنه کی کدل دروازه کما
و ډاکټر صاحب هغه ته پای کې راتلله ما سره وا مالځه روسه بیا به نتیجه ګیری کی خبرې په کوخه خده چې تاسو وس یادونه وکړه وس تاسو لاندې رانه پیواچو بیا پای کې بلک تفصيلي خبرې پیو
نو خبرې دې الحمدلله پریا چې درم چې یاد دې راځو ډېر به وځوال او دا به دې سره خلاص کوم چې الحمدلله افغانستان خپل افغانستان نه افغانستان تقریبا په دې سودو لسیزو کې چې نور ځینې کې پټ وخت کړی دا په توګه هم پرمختګ کړی دا تاسو هیوادوال واوري کنه کچیر تاسو لیدري وي هم د کووډ 19 یا کرونا په دور کې او هم د تحول په دور کې ټول سرحدات بند دي. نوی کمرغه ټول ناروغان په افغانستان کې دوي کېدل. افغانستان کې د هر څه درمان نشته. سم د فرق کې د افغانستان جنگ زپلای ده او نور هیواد چې نه هنونه چې دی البته جنگ نشته بلکې البته همیشه په هر څه کې پرمختیا راغلې ده. نو دیوی بشات مونږه ټکنالوژي وړه وي ولل نه کمرغه په افغانستان کې هم د دې ناروغي درملنه کیږي. خو لکه څنګه چې مخکې ما هم ویلې او بیا قدرمن ډاکټر صاحب هادي هم ویلې چې وخت ډیر مهم ده. کله چې هغه درې علایم پیو چا کې پیدا شول په خپل وخت نظر وخت ته کچې په خپل وخت باندې مریض ناروغ هغه خپل سنټر ته کوم سنټر کې اسټ اسکل وي او نور هغه خدمات دي درملنه وي کچې مراجعه وکړي نو ان شاء الله زر به درملنه وشي او یا نتیجه ورکړي. دویم دا دا چې په عمومي شکل باندې مخکې هم ډاکټر صاحب ویلې چې په دوه ډول دی یو اسکیمیک ده چې بندش دی رګ ده او دویم دی خونیزي ده چې هغه دی رګ پټاو کېدل یا چوزېدل دي او بیا دا نور انواع هم لري. نظر نوې ته هم فرق کوي چې په نوې کوم نوې ده. مثلا یو نوې په نوم چایې ده چې ګذري مو دوی په سړي ساتو کې چیرې یو کس مراجعه وکي نو خپل علایم بدته اعاده کوي. خو ځینې داسې انواع دي چې هغه تر عمره پورې دغه معیوبیت پیدا کوي. یعنی نظر نوې ته نظر وخت او نظر موقعیت په مغز کې چې کوم دي کې موقعیت کې الته دغه بندش او یا دلته خونديزي صورت نیسي درملنه فرق کوي. کومنه کمرغه دلته سنټرونه په کابل کې په نور ولایتو کې هم شته درملنه کوي. بل دویم سوال ته جره سوال شته د موضوع پاک لمنه نیوي د هغه پاک لمنه د خو پاک لمنه شاید ځینې کسان د تلقین سي چې مثال ځکه مطالعه وکړم ته خو نه شي او کوم مطالعه وکړم مخو برازي یا اصلا د انسومنیا یا بيخوبي چې ودوي دا مختلف اسباب لري. دا سایکاتری پورې مربوط دی یعنی عقلي وسبي پورې یعنی رواني ناروغي پورې مربوط یو موضوع ده چې کار کسان چې سټرس لري یا استرابات لري یا ډیپریشن لري یا د خوب هغه محیط ولا برابر نه وي یا هم هغه بستر او تخصصي جوړ نه وي او یا هم په خپل بستر کې سږاګ وي یا لړانا وي یا ګرمي یا خې ډیر زیات وي او یا هم پښې نارام وي. دا اسباب یا کسان چې مثال الکول استفاده کوي او یا هم سیګریټ استفاده کوي او یا د شپې له خوا زیات چای څښي یا کافین دار مواد له کافي خوري و دا کسان د خوب د سن سره مخامخ کېدای شي د اسباب کېدای شي او دا ورو چې وای شاید د تلقین سوي چې کوم کتاب مطالعه کوم ته خوب راځي او کتاب مطالعه کوم ته خوب راځي او یا شاید بریا شي عادت شوی او ته خوب راځي په مس او صورت باندې مونږ شولای چې د کتاب نه وایلو سبب د دې به خوبي سبب ګرځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب صالح دلته یو اوریدونکو پر فیسبوک باندې پوښتنه لیکلې ده وای آیا دغه ستروک یا مغزي سکتا چې د کورنۍ درملنه لري کنه؟ دا نصرت ساحل راته پر پښتو فیسبوک باندې لیکلې ده پښتنه. ډاکټر صاحب صالح تاسو ورته څه وایئ؟
مخکې هم دا څوم د ځوان ته کارو چې مهم هم دغه د ماچ مخکې هغه مخافه ویل چې فاست اف ام فیس دی. مخکې چې یو طرفات تیار پکې راشي پلاس کې تیار راشي او خبرو کې تیار راشي نو تی ټایم دین وخت عاجل باید هغه درملنه ځای ته ورسیږي نه کور کې لنی لپاره مرغه د خوانی هغه به حساب محلي تدوین دي چې د تنظیم بي یو چې تجارت بي او سلیقه تجارت بي ورته په غور کوي د سعودا ور کوي چې بعد چای ډوړي بخوري او فشار یې په نظر کې نیسي شاید مریض دنه هم خراب شي یا ځنی وخت هغه کسان مثبت تغییر ورکړي یا مثبت درمانه نشوي چې وایي چای گذری نه وایي هغه دا چې د مینی سټروک هم وایي یعنی هغه وروکه سټروک ده اغه لک بندي صورت نيسي يا دي ويني دي کم جيران له وجينا يا دي پرشنه بنت خلاصي دي نه اغه چې کله خلاصي دي تري ساتو کې اغه زرات نه شي نه نشي اغه درمنه نه کیږي ولی مهم دا ده چې دوی باید کله چې دغه علایم پیدا کی عاجلن باید د درملنه دي ته ورشي. هغه مرکز سره چې شاته خدمات د سټیسکن موجود دي ترڅو زړه تشخیص وشي او هغه چې راشي چې شاته خدمات د سټروک د تداوی لپاره موجود دي ترڅو فشار کنټرول شي او هغه رس فکرونه پیدا کی او دغه درملنه ضرورت وکي. نو د کوم زمانه خو اصلا کوی د ټپ کې د کوفر ته وابطه وای دا چې په کور کې ساتل دی کې
او ډاکټر صاحب صالح همدلته یو پښتنه ممکن اوریدونکو ته پیدا شي چې دغه حمله مغزي حمله یا مغزي سکتا چې دومره جدیده لمخکنه هم ځینې سیګنالونه ورکوي انسان ته او کنه د فتان پیخي ځکه چې یو کس خدای مکرل دغه حمله سره مخ وي یا دغه حملې سره مخ کیږي، مخکنی بدن څنګه کې نښانې ښکار کوي ابتدایي او کنه د فتن راځي دغه حمله، ځکه د افغانستان اکثر خلک په لرو پروتو سیمو کې اوس اول ته داسې مجهز روغتیايي مرکزونه نشته چې هغه سہولتونه چې د سیټي سکان دی یا نور معاینات دی هغه پکې مهیاوي. لمخکنه داسې نښې نښانې په وجود کې ښکار چې انسان باید د مغونو خو په درلودلو سره سم روغتون ته ځان ورسوي او کنه د فتن راځي دغه عصبي حمله.
لکه مخکې ډاکټر صاحب هم ویلي چې ریسپکټونه یو کده لکه شکر او دوړ فشار او عمر او ژوند حالات او چاغي او مواد مخدر استعمال او مثلا نور بنزوی د زړه دا هغه ریسپکټونه دي چې دې ته زمينه مساعده وي. کله چې یو کاس دفتن په اني ډول په یو طرف کې یعنی یو مخ کې یو طرف لاس کې یا په خي کې دغه ضعیفي او یا بيسي پیدا شولا او یا کچیر خونديزي او د دفتن یو اني سره دی پیدا کیږي او دا ورسته د دې ته بهاري پیدا کیږي کنفیوژن یو مخشوشتیا پیدا کیږي او یا په سترو کې یو حساسیت پیدا کیږي یعنی هرانه مقابل کا اثر پیدا کوي او یا سترګې یو شاید دوه ویني او یا هم ګنسر پیدا کیږي او بیلانس خپل توازن له لاسه ورکوي. کله چې دا علائم پیدا شول عاجل بغیر د کوم خبره نه باید درمنځه تور وسیږي په چې په طرفونو کې ویل کې موږ نه دې کې نه ورشي او په چیرې په خارونو کې با خپل سنټر چا د ارشد موجود ده آلته ورشي او وګورئ نو کې څومره چې زر کولای شي دا علائم پکې موجود وي ولو که ارشه وي او کتر چې دا علائم موجود وو وجود په امي شکل باندې روښتون دی ورشي.
بله و کور مودان اوریدونکو په دې لچې د ډاکټر صاحبانو د کوم سپارښتنه چې دی دا عملی کې ځکه د مغزونو او د زړونو معمولا یادونه چې کیږي وای زړه د بدن پاچا دی او مغزونه هم داسې دي چې ټول بدن کنټرولوي او له همدې ځای نه د بدن هغه ټول چاري کنټرولېږي. نو که خدای مکړه په دغه دوه برخو کې چې زړه او مغزونه دي لکه مستونز سره مخامخېږي یا د کومې نه خینې خانه چې ډاکټر صاحبانو واضح کړل دغه سره مخکېږي تاسو یاد کورنۍ غړي مو نو کورنۍ ټوټکو تمه منتظر کېږي د فتن ځانونه روغتیاي مرکزونو ته ورسوي. ورزو اوریدونکو ته نوبات ورکوي یا اوریدونکو واصل لستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. فکر کوم د غوریدونکو زمو غاغوري د غ مخته ناراضي ک زمو غاغلري مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. خا فکر کوم واتس اپ اړیکه سمنه ده لوراند نه یو اوریدونکو راته په واتس اپ کې پوښتنه پریخي ده زل تخنیکی همکار نه هیله کوم چې دغه پوښتنه واوروي اوریدونکو ته چې دا ورور څه وای.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم همکارانو ډاکټر صاحب او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه نبی الله زابلای له زابل ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. له ډاکټر صاحب محترم نه مې پوښتنه هم دا د څو ورځې مخکې زموږ په منطقه کې یو د تیر عمر کس له یو ناروغي سره مخامخ شو. هغه د ناروغ لمړی نش نشانی همداوي د پر خپل بدن کالی چیرل همدا شان پر سر به حمله وهلې غوټه وهلې او لسر نه بي زیات شکایت کاوه. کله چې ډاکټر توړي هغه د ډاکټر په وینا وایدا یو ډول دماغي یا عصبي ناروغي ده. نو آیا ډاکټر صاحب د دماغي د عصبي او د مغزي د سکته مغزي ترمنز توپیر څه شي ده؟ آیا دا هم کېدای شي چې مغزي سکته کنه د دماغي ناروغي لاملونه بیل دي او سکته مغزي بیل ده؟ مننه.
کور ودان زابلی صاحب اړیکه نیولې و. ډاکټر صاحب هادي تاسو اتمند زابلی صاحب پوښتنه اوریدلې دا ورته جواب کوي به یو بل اوریدونکو ته نوبات ورکو.
بلې و ما پوښتنه واخیستله څنګه چې ما دې پوښتنې څخه اخیسته وکړله. ډاکټر صاحب هم د سټروک په باره کې او دغه په د لایم په باره کې ډېر تفصیلي بحث وکړي چې دغه د فاست کانسپټ دی چې مریض هغه د ژبې د مشکل سره مخامخ کیږي او لاس یا پښه نه سپورته کولی یا د هغه موازنه نه شي ساتلی. او زه باید په دې باره کې یو شی ور اضافه کړم، هغه دا چې دغه ټول شان په ډېر لنډ وخت کې پیښیږي. یعنې معنا دا چې یو مریض اوس جوړ تیار ناست دی، یو دم هغه داسې مشکل ورته پیښیږي چې نور هغه یو څه وایي چې وایي خو نیس کولی چې وایي. یعنې دا د لغاتو د پیدا کولو یو مشکل ورته پیدا کیږي. نورمال روزمره ژوند کې دی هیڅ مشکل نه لري، خو یو دم لغات نسی پیدا کولی، یا مثال رسته لاس یا چپه لاس نسی پورته کولی، یا په جید کې مشکل ورته پیدا کیږي. نو په طبي اصطلاح کې دغه ټول حالتونه چې دي د اکوټ حالت باندې پیښیږي، یعنی دا معنی چې هیڅ مشکل نه یو دم دغه ټول شان پیښ شي، په دغه حالت کې موږ دې ته سټروک وایو. او د اوریدونکي پوښتنه چې و داسې نورمال لاس دي چې سړی باید د مریض تاریخچه واخلي، مریض باید معاینه کړي چې مریض داسې یو مشکل لري، یا لاس کار نه کوي، یا پښه کار نه کوي، یا مثال دی د جد مشکل سره مخامخ شوی دی، یا دی یو شی دوه ویني، یا ژبه صحیح نه ده. که دغه شان سړی وویني په دغه فزیکي معاینه کې، نو سړی کولی شي چې دلته یو د سټروک یو شبهه موجوده ده، یا موږ ته سسپیکټډ سټروک وایي. نو بیا باید دغه وروسته سړی وګوري چې څومره عمر کېږي چې دغه مریض دلته پیښ شوی ده، یو سیل سکن وکي، یا تر ټولو شترین خبر خو کسړی د ایم آر آی امکانات ولري، ایم آر آی وکي. او بعضی وختونه دغه مغزي خونریزي د یو ډیر شدید سردردی په شکل هم ځان ښکاره کوي، چې یو مریض ډیر شدید سردردی ځور پیښیږي، مریض د داس یو تاریخچه سره راځي شبخانه ته، تاته وایي چې زما داسې پر سردرد دی چې په ژوند کې ما داسې سردردی نه دی لیدلی. نو که مریض داس یو تاریخچه سره راځي چې هغه سردردی او هغه سردردی د په عمر نه لیدلی، اکثره مریضانو په کور کې هم یو د سردرد لپاره دوا اخیستي خو هغه د سړي کومک نه کړی، نو که داسې یو تاریخچه سره راځي اکثریت وختونه دغه مریضان د سوبراکنوډل هیموریج یا د مغزی خونریزی سره راځي، نو که په سړي سکن یا ایم آر آی وکړي هغه سړی ویني.
بله، کور ودان، ډیره مننه ډاکټر صاحب هادي. اوریدونکو ته نوبات ورکو، یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، په دې لچه غاګي واورو. ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمري مشتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
دا په دونان ته بلکې جناب ریډین صاحب سلامونه تاسو ته، دا غاګي د ټول قدرمن اوریدونکو په حاضر هلمند ولایت څخه.
که اتل صاحب هلمند ستړي مشي، مهرباني وکړئ تاسو موضوعات من څارلې اوریدلې مو، دا څه وایي د موضوع په اړه باندې، او که پوښتنه هم لري مهرباني.
مننه، خدا پاک خیر در کلودین صاحب، یو سلام ډاکټر صاحبان ته هم خدا پاک ته وکړي. شبي لودین صاحب محترم، دا چې د وژه اخیری ده مزولا ډیر انتظار ویته، مې خدا پاک مهرباني د ازادي راډیو همکاران بدا چې د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر راولي، زکه دلته د روزه پر وټوي. لودین صاحب محترم، د خلک د خوراک سره احتیاط نکي، دا د میډې په تکلیف باندې اخته، نو خیر خدا مهربان دي د اپراتورو ته خبرونه کړه چې متخصص ډاکټر راولي چې د بریدو کې پرسته لږو کې. نو دا چې موضوع د صاحبو په باب کې د لودین صاحب محترم ما ډاکټر صاحبان څخه به دغه پوښتنه ده چې مثال د خبرې زه یې ډېر لرم. لودین صاحب محترم، مثال اوس کې شی زاب شی د مقصد وخت دا راغلی چې شی مې ځای شي، بیا مې یې ډېر هغه شی راخیری چې ما چیرې شي، بیا ډېر په سرګردانه تم چې مثال د خبرې په لاشي په زه ډېر و دغه یو بخ مزین تر شی د خپل د صاحب د مرزي څخه نه یقبل. زموږ یو ګاونډي د لودین صاحب محترم چې مثال د خبرې دی دا شی وخت وخت یو وخت رواني، مثال یو خپل د قریبه کرزیه، مثال د خبرې بازار ته دی یو وخت وخت، دا شی مثال هر وخت هم نه دا شی چې مثال درغه ځای ترڅوي به خې ډیر اندازه مزل اخو ته کړی ورسته ته ترڅوي چې مثال د خبرې ته چیر رواني، دا شی وخت وخت د حالات باندې شی دغه د صاحب د مرزي څخه د کسبه جد او دغه ما د ير دغه پښتنه ډاکټر صاحبان به چرالو جواب کړي، دغه ما د ير مرزي چې د صاحب سره د کسبه جد.
کور ودان اتل سب ډیره مننه، سلامات او سی بل اوریدونکو ته نوبات ورکو. ستړي مشي، تاسو ازادي رادیو اوري، مهرباني وکي اوریدونکو. فرحان وصل دی، مهرباني.
مننه لودین صاحب، سلامونه تاسو ته.
علیکم
السلام. بله وساوري لودین صاحب،
او غاګ مرادی مهرباني خبري وکي. وو
لودین صاحب، زما خدا پختنه د ډاکټر صاحب نه چې دلته ډیر خلک شي په اقتصادي ستونزه اخته، هغه هم بس دسي اسابي ستوندو سره مخ یو خووب نه لري، بل بالا بس په فکر کې دوبي او کارونه چې دلته اقتصادي ستونځي ملاډي را صاحب خراب يم داسې د ستوندو سره مخ یو خو شي ریجه، او بل چې ژغ ورته و کې بیا دی اوریم نه چې نږدې بالا په فکر کې دبي، او بل د سي ګډي وډي خبرې يم کې، او بل خوبم بس نه لري ټول خلک هم دلته چې داسې اقتصادي ستونځه اخته یغه په دغه ناروغي اخته ای، او چې اقتصاد سم هغه به ټول خوشاله ژوند لري، خوشاله دي نه حساب نور ناروغي لري نه هم دغه نور ناروغي.
ښه، کور ودان، تاسو خبرو داسې ښکاری چې پوښتنه مو داده چې دغه په مجموع کې بي وزلي، ناداري، تشويش، اندېښنې دا څومره له دغه مغزي سکتې سره تړاو لري، یا هم څومره په ریسک فاکتورونو کې یا په عواملو کې راځي؟ کور ودان، راځي چې ډاکټر صاحبانو ته نوبت ورکړي دغه پوښتنې ځواب کړي. ډاکټر صاحب هادي تاسو دغه د اتل سه پوښتنې ځواب کړي چې وای خپل له هیر نه شکایت درلود وای شاعرانه هیریږي او زمون کې دی وګاونډي حساب کړو روان یو چیرتوي او رسیدلې بل ځای وي. فکر کوم دا متاسفانه د اکثر ځوانانو ستونزه د نن سبا ممکن تاسو ورته رڼا واچوي چې لاسبي پلوه دا څه ډول ستونزه ده.
تشکر د پښتنې څخه پښتنې ما واخله. په عمومي صورت هره یا په نیورولوژي کې دته دیمنس وای. دیمنس یعنی چې په مرور د زمان سره سړی د هیر سره مخامخ کیږي. موږ یو شی باید پښتنه کړی وای چې د عمر څو دی، ځکه هره چې ده په عمومي صورت د لورسن د خلکو مریضي ده. په عمومي طبي صلاح دته دیمنس وای او دیمنس رنګ رنګ فورمونه لري. دا یو دیمنس دی او په بل خوای کې به موږ د پسیډو دیمنس په اړه کې یو کانسپټ لرو. پسیډو دیمنس یعنی دا چې هیر نه ده بلکې د بعضي سایکیاټریکو مشکلاتو د خاطر سره هیر لري. هغه کېدای شي چې استراب یا کېدای شي چې ډیپریشن دا شانس وي. نو زه به ډیر هغه د دیمنس په اړه کې وژغرم چې دا یو مریضي ده چې د اعصابو سره ډیر اړه لري. نو لکه مخکې مې وویل دا دیمنس رنګ رنګ فورمونه لري، مخصوصا په غټ سن خلکو کې دیمنس د الزایمر ډیزیز په نامه یو مریضي ده چې هغه مخصوصا په لوړ سن خلکو کې پیښیږي. سړی ته هیره پیښیږي کېدای شي چې په بعضي خلکو کې چې د 50 کالو لوړ دي هم پیښ شي که هغه فامیلي تاریخچه د دیمنس ولري. بل ډول د دغه هیر چې دی هغه واسکولر دیمنس موږ ته وایو. هغه په هغه خلکو کې پیښیږي چې هغه مثال لکه د مخ چې ویل لوړ فشار، شکر ولري، سیګریټ کی هغه هم په مرور د زمان سره د انسان د مغزي حجرات سم اکسیجن او سم تغذیه نس کولای په زمین کې هیر را مبه استی. یو فورم د هیر چې دی هغه داس یو فورم دی چې هغه سره کولای شي نور یوازې په مرای کې ویني. هغه موږ فرونټ او ټمپورل دیمنشیا وایو. هغه داس دی چې د انسان د مغز د مخ دوا لوبونه چې دي په مرور د زمان سره کوچنی کیږي. د انسان مغز که موږ وګورو د مخ دوا طرفه دا وظیفه لري چې د انسان پرسونالیټي جوړي یا د انسان شخصیت په جوړولو کې خورا مهم رول لري. نو که دغه دوا لوبونه په مرور د زمان سره کوچنی سي دا هم سړی ته د هیر یو هیر سړی تور کی او بالکل بلکه دا هیره یوازې هیره نه وي د پرسونالټی مو سره چیم سی یعنی د شخصیت کې هم تغییر راځي او وایست کیږي. نو دا هغه د نیورولوژي د نقطې نظر کسره یو توګه لري. دا د هیره هغه مهم الټونه دي. خو په بل اړخ کې کسره وایي پسیډو دیمنس یعنی دا معنی چې دی په ماس کې د کوم تکلیف نشته. دی د بعضي سایکیاټریکو یعنی بعضي هغه روحي امراض سره لاس او ګریوان دی او دا غڅخه د ته دغه هیر به شي. نو په ځوانانو کې کزو وای به ډیر خلک د استراب او ډیپریشن او دغه شان سره مخصوصا د اقتصادي حالات په خرابې سره د پسیډو دیمنس سره خلک ډیر مخامخ دي. نو د دې لپاره چې سړی و پیږي نفر باید د مریض باید طبي پرسونل سره په تماس کې سي او هغه د امکانات په کتو سره موږ په شفخانه کې چې دغه مریضان راسي مخصوصا لوړ سن خلک چې یو ام آر آی ورته کیږي بیا بعضي د ټیسټونه دي موږ یې کوګنیټیو ټیسټونه ګورو. کوګنیټیو ټیسټونه په دا معنا چې د حافظه موږ ګورو. مثال یو نفر ته وایه دوه درې لغات څلور لغات ورته وایه دوه درې دقیقې بعد هغه بیرته پوښتنه ځنې کوي چې دی باید تاته جواب درکړي تر څو ته وپوهېږې چې د ده حافظه څومره کار کوي. نو دا هغه د نیورولوژي د نقطې نظر عمومي د هیرې بعضې امراض او د مغو
او دغه بل پوښتنه چې تر لوده چې کوم گاونډي دی وای معمولا کوم ځای ته رواني هغه منزل په لار باندې وای تر ګډوډیږي چې چیرته رواني بیا رسیدلې بل ځای وي. دا ستونزه په نورو ځوانانو کې هم ده. دا هم دغه د استراب تشويش او وېرې کوم باندې او کنه اعصاب سره ممکن تړاو لري.
په معمولا په ځوانانو مریضانو کې د اکثریت د پسیډو دیمنس سره چې دی په تشویش کې دی اکثره وخت یې سره په ډیپریشن چونکه یو زایتی دی روان بل بل زایتی اکثریت اوقات دغه سی مریضان چې هغه په مغز کې کوم ستونزه نه لري صرف دی د روحي مشکلات سره لاس او ګریوان او نو دی دغه سی یو هیرې دی
کور ودان. ډاکټر صاحب هادي سلامات سي. ډاکټر صاحب صالح دغه دی بل اوریدونکو چې اړیکه نیولې و فرانه د غپختنه هم داسې و چې په افغانستان کې د اکثرو خلکو کاروبارونه خراب دي، اقتصادونه چې دي کمزوري دي، دغه کمزوري اقتصاد به وزلي دربدري دا څومره د عصبي ناروغي او په ریسک فاکتورونو کې حسابېدلی شي؟
او بلې خو سوال ده. لپاره مرګ وایم چې څنګه وایم چې متاسفانه بیا هم هیوادوال ته زه وایم اکثره هیوادوال چې کله ډاکټران ته مراجعه کوي نو د اعصابو په نوم ډاکټر ته مراجعه کوي، دې تفکیک نشي کوي چې آیا دا ډاکټر د جراحي اعصاب ډاکټر ده او کله د نیورولوژي یا د عصبي داخلي ډاکټر ده او یا د سایکیاتري د رواني ناروغي ډاکټر ده. نو همدغه ستونزه ده چې دوی بیا د خپل ډاکټر نه پیژنو وجنه او خپل مشخص کوم ستونزه چې لري او ډاکټر ته نشي ورتلای او د دین وان ډاکټر سیوان هم متوجه کوي نه راهنمایي کوي نه نو یو ګمراهي کې مریض واقع په عمومي صورت باندې دغه ناروغان چې د اصلي ستونزه سایکیاتري ستونزه یا رواني ستونزه ده. طبیعي خبره ده چې په عمومي صورت باندې رواني ستونزه ته ناروغي نه وایي بلکې اختلال ورته وایي، یعنی رواني اختلالات. په رواني اختلالات کې چې دا عمومي سبب عام سبب نه معلوم سبب شي ده، ولی وایي چې په دې کې بایولوژیکل او سایکولوژیکل او محیطي او یا سوشل اجتماعي رول لري، فاکتورونه پکې رول لري، یعنی بای سایکو سوشل. نو طبیعي خبره ده چې یو فاکتور چې ځینې کسان د اقتصادي ستونزو له وجې نه، د بیکارۍ له وجې نه، د فقر له وجې نه، د مهاجرتونو له وجې نه، د ناروغۍ له وجې نه او یا هم د کورنۍ تاوتریخوالي او ستونزو له وجې نه په یو نه ناروغۍ او ستونزو باندې اخته کېدلی شي او یا د هغو نه رنج وي. نو دا هم یو رواني ستونزه ده چې د کس ته پیدا شوې ده، چې مثال اکثره کسان لکه څنګه چې ډاکټر صاحب د ډیمنس پاکله باندې توضیح وکړه چې هغه د نیورولوژي له اړخه توضیح وکړله، ولی زه به لږ نور هم پکې اضافه کړم چې په ځوانانو کې اکثرا ځوانان خصوصا چې موږ ته مراجعه کوي، د محصلین مراجعه کوي او مطالبین مراجعه کوي چې ډاکټر صاحب زما حافظه کمزوره ده. اصلا د دوی حافظه کمزوره نه، بلکې د دوی ستونزه د تمرکز د ضعف له وجې نه، یعنی تمرکز نه لري، پور کانسنټریشن لري، فوکس نه لري. یعنی اکثرا دوی چې کله څه شي یادوي هغه په یو وخت کې دوه کار سره رسوي چې هغه اصلي موضوع د دې په ذهن کې نه کېني، چې په نتیجه کې شاید دغه علتونه علت دی همدغه د توجه کموالی وي یا د سټرس او خستګي وي او یا هم استرابات یا انزایټي چې ورته وایي ډپریشن وي یا نور رواني ستونزې او همدارنګه ځینې وخت هورمونی تغیرات چې په دې کې د تایرایډ کموالی جدول هم پکې رول لري، د تمرکز د ضعیفي سبب ګرځي چې دغه تمرکز ضعیفي له وجې نه انسان نشي کولای چې هغه موضوع خپل مغز ته وسپاري او بیا هغه مغز په حساب کاپی شي او بل اخر عمل ته پیسټ یا باته سیف شي. نو همدغه وجه نه دا کسان چې کله بیا یو کار کوي نو هغه کار تریریږي یا دای ته چې بیا دای ته شوی یا ادرس چې سره ادرس تریریږي. نو په عمومي صورت باندې دا کسان چې د تمرکز د ستونزې سره مواجه کېدلی شي.
بله کور ودان ډاکټر سیبانو راځي بحث به ورو ورو سره راټول کو. اوریدونکي هم فکر کوم ستا خو معذرت رغواړو ځکه چې بحث به باید سره راټول کړو یو نتیجې ته سره ورسیږو. ډاکټر صاحب هادي یو بحث هم ډیر مهم دی چې پاته نشي، هغه د مریضانو پالنه ده. هغه کسان چې له مغزي پلوي صدمه لیدلې یا مثلا سکته کړې وي د دې پالنه څه ډول باید وشي، څنګه ساتنه او لاسنیوي وشي، ځکه ممکن ډېرې کورنۍ دا وسونه لري چې هغه ناروغ د وګدې مودې لپاره په روغتون کې وساتي. درملنې خو به ورسته او ډاکټر صاحب نور رڼا هم په واچي چې په افغانستان کې امکانات څومره دي، اما د مریض پالنه څنګه کېدای شي؟ آیا اړین ده چې دغه مریض چې سکتای کړي ټول عمر په روغتون کې پاتې شي او کنه په کور کې هم ساتل او ساتنه او پالنه امکان لري؟
ټوک د مریضانو یا د سکتای مغزي د مریضانو پالنه موږ کولای شو چې پر دوه برخو باندې وویشو. یو هغه پالنه ده چې هغه په دغه اکیوټ حالت کې رمویزه کیږي. مثال هغه کې یو مریض ته د سټروک علائم چې ډاکټر صاحب وختي توضیح ورکړل پیښ سي، دا اولین څلیروي ساعت تر ټولو ډیر مهم دي، ځکه په دا څلیروي ساعت کې د نورو سټروکو دراتک امکانات خورا ډیر دي. نو په دا صورت کې باید دغه مریضان اکلن څلیروي ساعت پر مونیټر باندې چې هغه د فشار باید کنټرول سي، پلس باید کنټرول سي، او معلومدار خبر د یو سی ټی سکین باید دا مریض ته وکولای شي، باید ویلري چې سړی وپیژني چې دا خونریزي ده او کله ایسکیمیک سټروک دی. دا اول څلیروي ساعت دی، دا باید مریض په شفخانه کې واوسي، سړی باید څوک وکولای شي چې هغه ریسک فاکټورونه چې دی لري دا هغه ریسک فاکټورو تداوی وکړي. دا هغه اکیوټ حالت دی. دا اکیوټ حالت څخه وروسته موږ هغه د مریضانو وروسته پالنه ده یا فالو اپ چې موږ ورته وایو. د فالو اپ په باره کې باید سړی وایي چې په دې پر اړه لري چې مریض څومره د سټروک څخه په تکلیف دی. یعنی که یو نفر مثال په ډول باندې وایم راسته طرف یې مکمل فلج دی، به باید ریبیلیټیشن ترلاسه کړي، ځکه د انسان مغز داسې یو قابلیت لري هغه حجرات چې د منځ څخه تللي چې هغه په مرور د زمان سره هغه نور حجرات د دوی وظیفه واخلي او د ده لاس یا پښه یا هر د بدن کوم عضو چې د دغه سټروک سره صدمه لیدلې ده هغه بیرته خپل کار تر امکان تر حده پورې بیرته واخلي. دا یو که یو څوک د سټروک د ژبې په مرکز کې رامبیز سوی نو هغه نور کولای نشي چې ژبه خبرې وکړي. دا رس مریضانو ته نورمال موږ د ژبې د تداوی ماهرینو ته باید ولاړ سي، یا لوګوپیډیست موږ ورته وایو، لوګوپیډي ډاکټر خلکو ته باید ورسي هغه د دوی سره د ژبې بعضي تمرینات کوي چې بیرته وکولای شي. لکه په ساده مثال یو وایم چې یو کوچنی چې ژبه زده کوي څو کوشش کوي چې د کوچني سره قرار قرار خبرې وکړي، قرار قرار یو شی وښيي. لوګوپیډي هم د پرنسپې عین شی دی، ځکه دغه مریض چې دی د خپل ژبه د لاس ورکړې ده، دی باید د ژبه بیرته د نوې د سره زده کړي. نو ریهبیلیټیشن یا د فیزیوتراپي او د اشان او لوګوپیډي دا تر ټولو مهمترین دوه شیان دي چې مریض باید وروسته ولري. او مهم نه ده چې مریض ټول عمر په شفخانه کې بستر سي، مهم ترین شی دا دی چې مریض هغه سم څه ډایګنوز ولري، یعنی تداوی سم اوسي، تشخیص سم اوسي، تداوی سم اوسي او دغه څخه وروسته ریهبیلیټیشن. موږ ډېر مریضان لرو چې مریضان راسي بیخي ډېر په تکلیف یې، راسته خوایې مکمله فلج، مګر وخت چې تداوی سي ریهبیلیټیشن ته ولاړ سي، دوی هفته فیزیوتراپي او لوګوپیډي او داشان ویني، بالاخره د کولای سي چې په خپل پښو باندې ولاړ سي. معلومدار خبره ده هغه رقم فنکشن خود ده بدن نسبی ده کولای لکه پخوا، مگر خپل نورمال ژوند کولای سي چې مختبوز. دا یو خبره، یو خبره غواړم چې نور د دې سټروک په باره کې وایم. اغه دا ده چې مخصوصا په اسکیمیک سټروک کې، په اسکیمیک سټروک کې مریضان باید د دې لپاره چې نور سټروکونه پر دوی را نسی، دوی باید دوی دواوی واخلي. دا تر څولو زه پر دې باندې باید تاکید وکم، اغه د اسپرین 100 ملي ګرامه په ګره دنیا کې سټانډرډ دی. 100 ملي ګرامه اسپرین کوو د ورځې سهار یو دانه، او اتورواستاتین 100 ملي ګرامه د شپې یو دانه موږ دغه مریضان ته ورکوو.
او ډاکټر صاحب هادي خدای چې دغه دواګانې د مغه محلي ډاکټر صاحبانو د نسخې مطابق واخلي، ځکه دغه دواګان نمونه چې تاسو واخیستل خدای مکړه په دې معنی چې اوس دا اوریدونکو ترې استفاده وکړي، ځکه په افغانستان کې اوسم زده ده چې په اسانه له دواونه استفاده کیږي بدون دې چې نسخه ورته ولري، او فارماسيان هم دغه اصل په نظر کې نه نیسي. نو اتمان به د نسخه مطابق او د ډاکټر د سپارښتنې مطابق به دغه دارو درمل اخلي.
بالکل دا خو تر ټولو مهمه خبره ده، هیڅ څوک باید دوا بیل د ډاکټر د تجویز څخه وانه اخلي. صرف دا دغه سي دوا وي دي دا چې د یو نفر د سټروک ټول تداوی ټول شان مکمل کسي، داغه څخه ورسته دغه دوی دواوی د دې د پاره چې د آینده سټروک سره مخامخ نسی، دغه دواوی باید واخلي. مالمدار خبره کوي یو نفر اسپرین واخلي بل دې چې د تداوی سوي او هغه د په مغز کې خونریزي کېدای شي، د خونریزي ډېر سي. صرف دا د تجویز په شکل باندې چې دغه دوا باید به د ټول ژوند واخلي دا دوا.
بله، او کور ودان ډاکټر صاحب هادي سلامات اوسې دغه د اکیوټ یا هم د جدي سکتې یادونه موکړه چې مریض داسې پارل کیږي چې باید وروسته سره درملنه نه ریهابلیټیشن وسی یا مثلا د وجود هغه فلشبې عضوې بیرته جوړ سي یا هم هغه کوم حجرات چې مړ سوي دي د غوډ ځوندی کېدل هڅه وسی او داسې مریضان هم شته چې ممکن سکتہ کړي وي خو په کور کې وساتل شي او ارتیا ونه لري چې مثلا د غو مراکز ته چې تاسو یادونه وکړه مراجعه وسی
سټروک موږ دې ته وایي چې دا یو میډیکل ایمرجنسی ده یا یو سټروک عین دغه سي دی لکه د زړه حمله یو نفر باندې زړه حمله راځي هغه سره نس کولای چې په کور کې وساتي سټروک هم عین شی دی سټروک هر څو چې چب کیږي مریض باید طبي خدمات لاسرسی پیدا کړي په سټروک کې یو شی چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې وایي ټایم از برین دا په دغه مفهوم هر څونه چې د مریض په تداوی کې ځان راځي وګونده د تکلیف ډیریږي یعنی که یو نفر په دغه اولو ساعتو کې د تداوی وسی د آینده ژوند به ډیر شي یعنی دوی به کولای شي چې تر امکان تر حده پورې هغه خپل په پښو باندې ولاړ شي یا ژبه به سي هر څونه حتی هر ثانیه چې د په تداوی کې ځان راځي د ژوند د خورا ډیر تاثیر ورولري
ډیر مننه کور ودان ډاکټر صاحب هادي سلامات اوسې ډاکټر صاحب سالي تاسو ته بیرته راګرځو بس بیا تاسو سره پای ته رسو په افغانستان کې مخکې هم د درملنې په امکانات تاسو لګزره تم شوې دغه د درملنې کوم څرنګوالي چې ډاکټر صاحب هادي ورته اشاره وکړه چې هغه د درملنې ترڅنګ فیزیوتراپی ده مثلا د جبې د حرکتو یو ډول تمرین دی او دغه راز د بدن د نورو فلسو او اعضاو تمرینونه دي دغه ټول ان شاء الله په افغانستان کې شته
مبره مرغ جن به یی زمینه دغه چې اس سپیچ ترپی متاسفه د افغانستان کې سپیچ ترپس نستر په ډاکټر سی وړاندې کړل یو خبره زه لګوړم چې وایم تر یک لمندو مو زه وته خبر وکم له وخت هم کم ده یو چې موږ څنګه کولای شو چې د سټروک نه مخنیوي وکړو یو دوه موضوع نشي کوم اسبات اثرات لري په انسان په ژوند باندې لکه راسته هم وړاندې کړ چې فزیکی اثرات لري چې مثال یو کله چې وسه کس په سټروک باندې اخته شي نو هغه په د بالا کې مشکل لري د ډوډۍ په تیرولو کې مثلا د بوی په هغه کې مشتون پیدا کوي ساده دی ورته پیدا کیږي دردونه پیدا کیږي موازنه لمنځ ځي په دې لپاره باید هغه د سیول ریهابلیټیشن یا هغه مجلس باید وته شي دوی به فیزیوتراپیست مار پیشي دوی ته باید فیزیوتراپی وکړل شي یا خپل د تورو خدل شي یا کورنۍ تورو خدل شي او یا هم فیزیوتراپی مرکز ته راشي بل په خبرو کې چې اثرات پیدا کوي چې یا خبرې نشي کولای یا کمې خبرې کې یا تنفس یې نشي کولای چې دا هم د سندرونو په دوه شي متاسفانه چې افغانستان کې تاسو نشته امید لرو چې راتلونکي یا له رواني نظر دوی باندې بد اثر لري ځکه چې دوی ته هغه دایمي معیوبیت پیدا کوي دایمي معیوبیت د وجه نه دوی مختلف رواني ستونزې باندې اخته کیږي لکه ډیپریشن او انزایټي او نور ناروغۍ باندې اخته کیږي همدارنګه دوی د شناختی اثرات هم لري چې مثلا دوی تمرکز له لاسه ورکوي یا حافظ الله سوال کوي یا توجه الله سوال کوي یا تفکر او فکر کول الله سوال کوي او بل اخر دې په سترګو باندې هم منفي اثرات ورزوي دا سټروک نو دا هغه منفي اثرات دي چې کله یو کس سټروک باندې موج کېدای شي
بله او ډاکټر صاحب په پای کې دا خبره داسې راټولې کو څه وکړو چې په ژوند کې خپل ځان او کورنۍ له دغه سکتې نه وساتو لاندې سپارښتنه کې په یوه یوه نیمه دقیقه کې راټولې کړئ
زه یو ولونه یم کوم چې په هوا سره وري یو خو د خپل ژوند باید هغه سټایل بدل کړي یعنی هغه څوک چې سګرټ څکوي د رمضان میاشتې ښه فرصت وکړي چې څکوي نو اوس دې پریږدي وتا او همیشه باید فعال اوسي د تنبلتوب نه د زیات خوب کولو نه د زیات استراحت نه باید مخنیوي وشي همیشه باید ورزش وکړي الکول خو الحمدلله په افغانستان کې نشته کوڅوګي استفاده هم نه کوي کم استفاده کوي نو څوک الکول استفاده کوي یا سګرټ استفاده کوي نور مخدره مواد استفاده کوي دینه باید مخنیوي وشي کم شي متوازن خوراک باید وخورئ یعنی خوراک هم ډیر رول لري کنه یعنی موږ متوازن خوراک حق نه لري چې تاسو هر ورځ پلو وخت وخورئ بلکې متوازن خوراک ته وایي چې ټول هغه مفیده مواد چې د ژوند د انسان د ژوند لپاره ضروري دي او د بدن لپاره ضروري دي هغه باید کې موجود وي او همدارنګه د وزن کنټرول کې باید مهم دي باید رول لري دویم چې دا اوی باید منظم خپل چیک اپ وکړي مثلا هغه کسان چې عمر له تاریخ کارونه وروړي چې ډاکټر صاحب هم مخکې ویل چې په عمر زیات دی او فاکتور کې راشي دوی باید همیشه په ژوند کې فشار چک کړي دوی باید همیشه د خپل شکر چک اپ وکړي دوی باید د وینې غوړ خصوصا د کلسترول چک اپ باید وکړي هغه کسان چې د زړه په ناروغۍ اخته دي باید خپل زړه لپاره مثلا زړه بنظمي لري یا عدم کفایت زړه لري یا زړه نور ناروغي لري باید زړه ډاکټر سره همیشه په ارتباط کې اوسي تر څو درمل وشي. او آخري خبره ده، مهمه خبره ده، که چیرې کوم کس ته د کوم ناروغۍ له وجې نه چې دا رسپکټونه د سټوک کېدای شي د هغوی ته کومه دوا درملونه ډاکټر ورکوي تجویزوي، هغه دې باید په منظم ډول وخوري. شکر ناروغي یو داسې ناروغي ده چې هغه دایمي تر اخر عمر پورې دوا ته ضرورت لري، خو د ډاکټر د مراقبت نه باید دوا استفاده وکړي، هېڅکله دوا خپل نه قطع کړي. یا فشار ناروغي، هغه کسان چې د فشار په ناروغۍ اخته دي باید کوشش وکړي چې همیشه د فشار د ډاکټر تر څارنې لاندې باید خپل د فشار دوا منظم وخوري او همیشه چیک اپ وکړي. که چیرې دغه درې برخې دې منظم مراعات کړي نو انشاءالله د سټروک نه په امن وي. تقریبا کتابونو کې ویل شوي چې 50% د سټروک مخنیوي کېدای شي.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحبانو. کور مو ودان اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو میلمنو په جرمنی کې د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر مصطفی هادي او په افغانستان کې د عقلي او عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر حکیم صالح صاحب څخه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې پروګرام ته مو اړیکه ونیوله او خپل نظرونه او پوښتنې مو مطرح کړي. له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول.